په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې روانه خبرونه لمان نجیب عامر سره اوري. په دې خبرونه کې د مهمو ریپورتونو په سر کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن د ریپورتونو پر اساس ویل کېږي چې په روانه اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي او افغان او نیټو ځواکونو د حقانی اروپا کې ډلې خلاف عملیات پیل کړي دي. دا او نور ریپورتونه وروسته، خو په سر کې خبرونه اورو د منور شانه.
اول د خبرونو سرټکی، افغان او ناټو ځواکونو افغانستان کې د پاکستان پولې ته سیلما د حقانی نتورک پر ضد عملیات شروع کړي دي. کراچۍ کې 15 کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي او امریکا ویلي د لیبیا د ولس او بوري حکومت سره به خپل مرستې جاري ساتي. او اوس د خبرونو تفصیل. افغانستان کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې افغان او نیټو ځواکونو د القاعده سره تعلق لرونکو وسلوالو ډلې حقانی نتورک باندې حمله شروع کړې دي. د افغانستان د دفاعي چارو وزیر عبدالرحیم وردک نن ویلي چې د نایف ایج یا د چړې د سکه په نامه د عملیات د روانې میاشتې په 14 نیټه شروع شوه او پیشګویي وکړه چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به د دښمن د بریدونو کولو توان ختم کړي شي. امریکا په کابل کې د 13 سپتمبر په میاشت کې خپل سفارتخانه باندې برید کې حقانی وسلواله ډله ذمہواره ګرځولې ده. کراچۍ ښار کې 15 کسان د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوې دي. پولیس وايي پیخه بیګا ماخام د ناګن چورنګي په سیمه کې هغه وخت را مخې ته شو کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو اصلور کسان په ډزو وجل. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاسوهابه چارواکي وايي وجل شوې سلور واړه کسان د دوی د ګون خواخوږي وو. بلې خواته یو بل ورته پیخه کې شافیصل کالونی په سیمه کې مخې ته پیخه راغلی ده چې د پولیسو په خبره د امکیم ډلې یو غړی پکې وجل شوې دی. نن د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي حکومت د هغه وسلوالو ډلو سره خبرو اترو ته تیار دی چې اول وسله کېږدي. رحمان ملک زیاته کړه چې د پاکستان حکومت ته غیر قانونه ګرځول شوی ډلو او تنظیمونو لخوا د روغ جوړو پیغامونه راغلي دي. د خبريالانو په دې پوښتنه چې د نوموړي اشاره کوم وسلوالو ډلو ته ده، رحمان ملک ویل دا ډیره پټه خبره ده. نوموړي دا خبرې د پاکستان صوبه بلوچستان کې کولې چېرته چې د ترهګرۍ او وسلوال فعالیتونو له وجې ډیره ناارامي ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د کندهار امنیتی چارواکي وایي د دغه خار په ځینې سیمو کې د ځانمرګي برید کوونکو د ممکنه ډلې زبریدونو مخه نیولې ده. دوی وایي یو داسې لسکسي زړه ډلې نیولې ده چې غوښتل یې په کندهار خار کې په لویه کچه ځانمرګي برېدونه ترسره کړي. دوی دا تورونه هم لګوي چې دغه کسان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا کندهار ته لیږل شوي دي. افغان چارواکو د دین وړاندې هم دا ډول تورونه د پاکستان په استخباراتي ادارې لګولي، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن با په روانه هفته کې پاکستان ته سفر کوي او د جګپوړو پوځي او حکومتي چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. پاکستانی او امریکایي چارواکو د میرمن کلینټن د سفر نیټه تر اوسه په ډاګه کړې نه ده. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د کړکیچ ښکار دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا د ناصافي دورې وروسته امان ته رسیدلې ده. امریکایي چارواکي وایي نوموړې به د امان مشر سلطان قابوس سره سلطان قابوس ته په ایران کې د غیر شوی درې امریکایي غرختونکو پر اخلاصولو کې د مرستو شکریا ادا کوي. ویل کېږي چې میرمن کلینټن به په امریکا کې د سعودي سفیر د وجنې د منسوبې په لړ کې د ایران د لاس تړلو د تور په حق له هم خبرې اترې وکړي. د دې نه وړاندې د لیبیا د ناصافي دورې پر مهال د دغه هیواد د عبوري وزیر اعظم محمود جبریل سره د ملاقات وروسته میرمن کلینټن خبریالانو ته ویل
د امریکا د خلکو پاستازی توپ ز ټولو لیبیایانو ته مبارکي وایم. د لیبیا لپاره د یو نوی پیدا کیدونکې راتلونکي څخه الیدنه کول دا د یو لوی امتیاز خبره ده او حقیقت دا دی چې په مخ کې پروت کار له ننګونو ډک دی. ولې د لیبیا خلکو د هغې مضبوطې اراده چې د دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره لازم ده مظاهره کړې ده.
میرمن کلینټن د لیبیا او بوري حکومت ولسته ویل چې مستقبل ستاسو په لاسو کې دی او امریکا به همدغه راز تاسو سره خپل مرستې جاري ساتي. د بخنې نړیواله اداره یعنی امنیسټي انټرنیشنل وای هغه هوادونه دا مهال چې په منځنی ختیځ کې د مظاهره چیانو مرسته کوي په تیر وختونو کې ځنې هوادونو د منځنی ختیځ حکومتونو ته دغه وسلې ورکړي کوم چې اوس د مظاهره چیانو خلاف استعمالیږي. د امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورت کې مصر، شام، لیبیا، یمن او بحرین ته د 2015 کال راهیسې د وسلې د رصد جایزه اخیستل شوې. د دې رپورت په رڼا کې د هوادونو تا د وسلې زیات رسد د روس، امریکا، فرانس، جرمنی، چک ریپبلیک او بلغاریا لخوا شوې ده. امنیسټي انټرنیشنل ویلي د هیوادونو لپاره کار دی د وسلې په برامد کولو کې د خبرې ته پام وکړي چې په مستقبل کې دغه وسله د بشري حقوقو خلاف استعمال نشي. او اخیری خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان د کرکټ ټیم په خوانې کپتان شاهد افریدی غواړي چې یو وار بیا د کرکټ ټیم ته ورشي. نوموړي ویلي چې په دې لړ کې ورسره د بورډ چارواکو رابطه کړې دي. شاهد افریدی مشال ریډیو ته د خپلې فیصلې په حق له داسې ویل بلی خواتا د کرکټ منوالو د شاهد افریدی د فیصلې هر کله کړې دي. دا و تر دې د ما د مشال ریډیو خبرونه.
منور شاو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه وروستي او تازه خبرونه وړاندې کول په دې خبرونه کې د دغو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن په روانه اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. افغان او نیټو ځواکونو د حقانی ډلې خلاف عملیات پیل کړي. په کندهار کې لس تنه ځانمرګي برید کوونکي له بریده وړاندې ژوندې نیول شوي.
بیا هغه مشران سره د امتیاریانو موږ راوستل په راډو موټر په خپل انفجار وکړي او دوه موټر چې هلته د خارجیانو پوسته وه په هغه کې خپل انفجار وکړي.
د هغه جلې سره غږیدلی یو چې د دې په وینا د پولیسو په ملاتړ تر تختول کېدو وروسته پرې جنسي تیره شوه.
په والو ورځ باندې دې ما ته ډېرې خوستای وکړه چې ما سره واده وکړه ما ته چې ما وړونو خواندې ته ویر کوی تا ما په خوشحال نه درکې تاسو ما وینا غواکه وی ویلې.
او خوست کې د هوایي ډګر د جوړېدو هڅې د ستونزو سره مخامخ شوې دي.
د خوست د سیمه ایز ادارې د خوست د خلکو په غوښتنه باندې د هوایي ډګر پروژه پیل شوې ده. متاسفانه هلته ممانعتونه موجود دي او هغه ممانعتونه هم شخصي ګټو او منفعتونو په خاطر باندې دي.
د دې ترڅنګ د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام پلوشه هم د دې خپرونې برخه ده. را سره اوسئ. افغانستان کې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې افغان او نیټو ځواکونو د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالې ډلې حقانی نیټورک باندې حمله شروع کړې دي. د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک ویلي چې د چړې د سکې په نامه دا عملیات د روانې میاشتې په 14 نیټه شروع شوي او دوی وړاندوینه کړې ده چې دغو عملیاتو په نتیجه کې به د دښمن د بریدونو کولو توان ختم کړی شي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رضوان مراد رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ ویلي له پاکستان سره پر پوله د افغانستان په ختیځو سیمو کې د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو پر ضد د عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوې دي. د فرانسې خبری آژانس ته د افغانستان د دفاع د وزارت یو بل ډور دوه مقام بیا ویلي چې د چړې د څوکې په نامه د افغان او ناټو ځواکونو د عملیات زیاتره د حقانی شبکې پر ضد ترسره کیږي. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حقانی شبکه په کابل کې د دې هیواد پر سفارت او په میدان وردک کې د ناټو پر پوځي اډې باندې د لویو حملو مسؤوله بللې ده. د غراز افغان مقاماتو د کابل پر انټر کانټینټل هوټل باندې د 3 جون میاشت حمله هم د حقانی شبکې لخوا شوې وه. امریکایي ځواکونه وایي حقانی شبکه د افغانستان په ختیځ کې د دوی له سرسختو دښمنانو څخه ده چې د لویو حملو د ترسره کولو توان لري. متحده ایالاتو تیره میاشت په دراماتیک توګه پر پاکستان فشار زیات کړ چې د حقانی شبکې د ځپل لپاره اقدام وکړي. د غرض د امریکا د مشترکو ځواکونو لوی درستیس امیر البحر مایک مولن د پاکستان استخبارات تورن کړ چې په کابل کې د امریکا پر سفارت د وسلوالو په حمله کې همکاري کړې ده. فرانس پریس خبری آژانس د افغانستان د دفاع د وزارت یو مقام چې نومه نه دی اخیستل شوی ویلي چې د حقانی شبکې پر ضد دا ګډ عملیات د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې ورستی بحران پورې ارتباط لري. خو دغه افغان مقام بیا په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. همداشان په کابل کې د ناټو یو ویان هم تایید کړی چې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې پراخ او لوی پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزیر ویلي دا عملیات به د دولت د وسلوالو مخالفانو توانمندي سخته وځپي او هغوی به ونشي کولای چې په اوسني قوت سره په ژمه کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویل چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له وشل کېدو وروسته د دغه هیواد له سرحدي سیمو څخه د افغانستان پر خاوره راکټي او وسلوالې حملې مخ په زیاتېدو دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن به په روانه اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي او د لوړ پوړو پوځي او حکومتي چارواکو سره به ګوري. پاکستانی او امریکایي چارواکو د میرمن کلینټن د سفر مشخصه نیټه تر اوسه په ډاګه کړې نه ده. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي. په همدې اړه مې په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض ګل مساخیل نه چې پوښتل نو غرته ویل
پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی پی ټي وي هغه دا سه خبرونه ورګي چې په روانه ونه کې غېدی چې د امریکای خارجه وزیر هیلری کلینټن هغه د پاکستان دورو کې دغه مقصد کم چې د تیر ورځو کې تیر وختونو کې په تعلقاتو کې کم کړکې چې راغلو کم په یو بل باندې بدګماني او بد اعتماد پیدا شوی د هغه د ختمون لپاره دا ډیره ضروری ګڼل کیږي چې هغه راشي. د لړګي امونګه د کوم چې د امریکای سفارتخانه دلته کې د هغه سره مونږه تماسونی ولو نو هغه مونږ ته ورځ خو د ورځ پخلې ونه کوم چې په کوم ورځ باندې راځي. هلن کې مختلف مطبوعات مختلف ٹی وی چینل هغه خو سبانه ورس خې چې زیارت پر ورځ باندې کیدی شي ځای دلته کې راشي پاکستان دورو کی او د هغه سره په دې کم پلاوی یا کم وفد چې وسره دی پاره کې وسره دی سی ای ایم مشر ډیوډ پیټریاس او د هند امریکایي ځواکونو چې کم مشر دی مارتن ډیمسی هغه وسره هم شامل دي. دلته کې بدیده وزیر اعظم او د صدر د خارجه وزیر او د غشان د فوزی چارواکو سره لیدا کاته کوي خو سونه بوره چې اطلاعات دي نو هغه کې سبانه ورس خو دلیکيږي خو ولې د دې ورځې مونږ ته اوسه بوره نه خو خارجه دفتر پخلې کړې دي او نه راته د امریکای سفارتخانه هلان کې روان اونۍ چې کمندونو پدې کې ممکن ده چې هغه به دوره کوي او د دې نه رسټو دا څه هم اطلاعات دي چې دا دوره د هغه دورو یا د هغه تسلسل یو کړي دا چې کیدی شي راتلونکي سو میاشتو دوه درې میاشتو کې امریکایي ولسمشر براک اوباما اغه هم د تعلقاتو د خوالي لپاره پخپل د پاکستان
دور. ریاض ګل مساخیل د مشال ریډیو خبريال په اسلام آباد کې. میرمن هیلری کلینټن په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې خړپړې شوې دي او هلته په افغانستان کې نېټو او افغان ځواکونو د حقانی ورپکې ډلې خلاف عملیات پیل کړي. امریکا په وار وار د پاکستان نه د غوښتنه کړې چې د حقانی ورپکې ډلې خلاف دې عملیات وکړي. بل پلو تجزیه کاران په دې باور دي چې له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو لوتلو سره به د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د امنیت یو تشه یا خلا رامنځته شي چې دا عمل کولای شي پاکستان ته هم خطر خړی. د دوی په وینا دغه غواښ د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیر دی او کچېری دلته بهرنی ځواکونه نوي د پولې دواړو غاړو ته امنیتي غواښونه زیات شي. ګارډین ورسپانې په همدې اړه یو مطلب خپور کړي چې جزئیات درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي پاکستانی اورپا کې د افغانستان له ختیځو سیمو څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د امنیتي تشه یا خلانه کار اخلي او په دې سیمو کې ځان منظمه بي. په دغه سیمو کې د دواړو لورو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې کړکیچ لا پسې زیات کړی دی. د ګلپورز د پاکستان پوس له افغان حکومت نه وغوښتل چې د طالبانو یو قمندان مولوی فضل الله چې په ملا رادیو شهرت لري دوی ته وسپاري. پاکستان داوا کوي چې مولوی فضل الله د پاکستان له سرحد نه افغانستان ته وخته او له هغه لوري د پاکستان په خاوره بریدونه کوي. ګارډین ورسپانه بیا لیکي کې افغان چارواکي بیا د پاکستان د ادارې ردوي او وایي چې د مولوی فضل الله د استوګنې په اړه معلومات نه لري او داسې کوم سند هم نشته چې دی به د افغانستان په خاوره کې وي. په لیکنه کې راغلي چې د افغانستان دولت بیا پاکستان تورنوي چې له خاورې د افغانستان سرحدي سیمې په نخښه کېږي او د توغندیو د غبریدونو ولسی وګړو ته زیاته مرګ ژوبله هم اړولې ده. دا سی پیخی اکثر وخت افغانستان په جنوب او ختیس کې بي. د پاکستان طالبان بیا د بهراني ځواکونو لوټلو څخه په کونړ او نورستان ولایت کې زیاته ګټه پورته کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په نورستان ولایت کې د بهرانیو ځواکونو نشتون د دې سبب شوی دی چې د مولوي فضل الله په مشرۍ طالب وسلوال په دې سیمه کې ځای شي او له پاکستان څخه د یو بل تښتېدلي فراري مولوي فقید سره یو ځای پر پاکستان بریدونه وکړي. ګارډین ورځپاڼه په دې لیکنه کې د بیلګې په توګه لیکي د جون په میاشت کې په دیر کې شپاړه سرحدي ملیشه اروپاکو ونیول او بیا د ویډیوي کمرې مخې ته یې ووشل. پاکستان میاشت کې بیا د پاکستان په چترال کې 15 پاکستانی سرتیري ووشل شول او دا هغه څه و چې د لیکنې له مخې پاکستان پوځ د سیمه کې د لومړي ځل لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړل. ګارډین لیکي دغه بریدونو ته د ځواب لپاره پاکستانی پوځ هم د پولي دواړو خواو ته عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ځینې توغندي د افغانستان لوري د ولسي خلکو په استوګنځایونو ولګېدل او مرګ ژوبله یې واړوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم د افغانستان له ختیځ څخه جنوب ته د ځواکونو لیږد په جنوب کې ګټور تمام شوي، وژنې او تاوتریخوالی یې کم کړی، خو له دې سره سره یې د افغانستان په ختیځ کې حالات لا پسې کړکېچن کړي دي. دا وخت ډېرې ستونزې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې دي چېرې چې امریکایي ځواکونه کم دي. د ورځپاڼې په باور د لویدیځ پالیسي دا چې د افغانستان ملي اردو پیاوړي کړي او له 1300 پورې سرتیري دغو سرحدي سیمو ته واستوي، خو ورځپاڼه وایي که تر هغه وخته پورې افغان او د پاکستان حکومت ونه توانېږي چې د پولي امنیت وساتي، نو دلته به طالبان د پولي دواړه غاړو ته بریدونه زیات کړي او دا به د دواړو هیوادونو د ثبات لپاره ناسمې پایلې ولري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې دغه خار په ځینو سیمو کې د ځانمرګو بریدکونکو د احتمالي ډلیزو بریدونو مخه نیولې ده. دوی وایي یو داسې لس کسیزه ډلې نیولې چې غوښتلې په کندهار ښار کې په لویه کچه ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. دوی دا تورونه هم لګوي چې دغه کسان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا کندهار ته لیږل شوي وو. افغان چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول تورونه د پاکستان په استخباراتي ادارې لګولې، خو پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیمه په اړه نور حال راکوي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو هغه لس کسیزه ډله نیولې ده چې غوښتل یې په راروانو څو ورځو کې پر کندهار د ځانمرګي برید کوونکو ډله ییز بریدونه وکړي. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی وایي چې له نیولو شویو کسانو سره د پاکستان استخباراتي شبکې ISI په کندهار کې د بریدونو دپاره مرسته کولې. د مشال راډیو ته وویل چې د ځانمرګو نیول شوې ډلې غوښتل چې په کندهار کې د ملي امنیت او د ولایتي بیا رغونې ټیم یا PRT پر ودانیو ډله ییز بریدونه وکړي. د په خبره په نیولو شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قومندان ملا عبدالرحمن هم شامل دی چې تر دې وړاندې هم په کندهار کې په شویو دوو ځانمرګو بریدونو کې لاس درلود. ملا عبدالرحمن چې په حاجي صاحب مشهور دی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ومنله چې د تیرې روژې په میاشت کې په کندهار کې د دوو ځانمرګو بریدونو سنبالول په غاړه وو. دی هم وایي چې ځانمرګي او چاودیدونکي توکي ورته له پاکستان څخه رالیږل شوي وو.
د نایاول کارو چې موږ وکړي په هغه کې دوه موټر وو، یو پراډو موټر وو او یو ټونیس موټر وو چې هغه د ویشت خوا څخه راواړوله چې بیا د غره کلي ته راغله. د غره په کلي کې ورېد انجینر زابط خان د خوا څخه جوړ سوله. بیا هغه مشران سره د انتحاریانو موږ راوستل. پراډو موټر په خپل انفجار وکړي او دوه موټر چې هلته د خارجیانو پوسته وه په هغه کې خپل انفجار وکړي.
که څه هم افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې د پاکستان استخباراتي شبکې په لاس لرلو تورنې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو په وار وار دغه ادعاوې بې اساسه بللې دي. د یادونې وړ ده چې شپږ ورځې وړاندې هم د ملي امنیت ریاست کارکونکو د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال نیولي وو چې د دوی په خبره په کندهار کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې د لیبیا یاغیان په سرت خار کې د معمر القذافي د پلویانو ځواکونو د تازه او خونړي مزاحمت سره مخ شوي، د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن لیبیا ته د نهې د ورځې د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له عبوري حکومت سره د امریکا د بشپړ ملاتړ څرګندونې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
ورسته له هغې چې د 13 اګست په میاشت کې په لیبیا د معمر القذافي 22 کلنه واکمني ړنګه شوه، رسنیو ترابلس ته د هیلری کلینټن د نهې د ورځې سفر دغه هیواد ته د امریکا د کمجک پوړي چارواکي اولنی سفر یاد کړی دی. د امریکا خارجه وزیر د لیبیا د بوري وزیر اعظم محمود جبريل سره لیدنه ورسته خبريالانو سره په خبرو کې د لیبیا د خلکو د عزم او مړانه پستاینې کولو دوی ته پراتلونکو کې د لا سختو ننګونو سره د مخ کېدو لپاره ډاډ هم ورکړل چې وی ویل
On behalf of the American people, I congratulate all Libyans.
د امریکا د خلکو په استازیتوب زه ټولو لیبیایانو ته مبارکي وایم. د لیبیا لپاره د یو نوي پیدا کېدونکي راتلونکي څخه لیدنه کول دا د یو لوی امتیاز خبره ده او حقیقت دا دې چې په مخ کې پروت کار له ننګونو ډک دی ولې د لیبیا خلکو د هغه مضبوطی را دي چې د دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره لازم ده مظاهره کړی ده
The resolve and resilience necessary to achieve their goals
نو مړې د لیبیا د انتقالي شورا د هغه کوششونو ستاینه هم کړه چې د دې په خبره د ملک د متحد ساتلو په مخه پیل کړی دي میرمن کلینټن د غراز د قذافی د لمنځتلو ورسته د لیبیا د سیمایزو او په پراخه کچه د وسلو لرونکو ملیشیا ځواکونو د یو مرکزی او غیر زامی کمان لاندې دراوستو په خبره اهم ټینګار وکړ نو موږ د ترابلس خبري غونډې ته په وینا کې د لیبیا راتلونکي حکومت او خلکو ته له دغه هیواد سره د امریکا د کلکې ملګرتیا تسلی ورکړه او وی ویل
United States was proud to stand with you and we will continue to stand
د امریکا متحده ایالاتونو له تاسو سره په خپل ملګرتیا ویاړېدل او موږ بل تاسو سره ستاسو په دغه سفر کې په داسې حال کې چې تاسو د خپلواکۍ احترام دیو شي او زموږ ملګرتیا ته دې په درنسترګا وکتل شي هم دغه سه ملګری وو دا سات د لیبیا د فتح د لیبیا دا او راتلونکي په تاسو پورې اړه لري
This is Libya's victory and the future belongs to you
باید وویل شي امریکا اگر چې د برتانی او فرانسې په سیر فعال نه بیا هم په لیبیا د ناتو د هوایی بمباریو د کمپاین برخه وا د کومې پترس کې چې د دې هواد د حکومت واګې د عبوري قومي کونسل لاسوتا ورغله په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د لیبیا یاغیانو په دې وروستیو کې د قذافی د پلارانی ټاټوبي سرت خار د کنټرول د ترلاسه کولو له داو وروسته دا مهال د نوموړي د پلویانو په اخیرنی پاتې پټنځای باندې ولید خار یرغل کړي د امریکا خارجه وزیر د ترابلس مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې د لیبیا عبوري حکومت سره د نویو مالی مرستو ژمنه وکړه
موږ
به د امنیت مسلې ته ځانګړی پام وکړو زه خوښ یم چې د لیبیا څخه د دفاع او دغلته د موجودو خطرناک وسلو د زیرمو په لمنځه وړلو کې د لا نورو پیسو د لګولو اعلان کوم او د اوباما اداره به د امریکا د کانګرس په همکارۍ د دې کوششونو د ملاتړ په غرض سلویخت میلیونه ډالر تامین
کړي
په نه حال کې رویټرز اجانس خبر ورکوي د قذافی پلویانو د نهي په ورځ په سرت خار کې یو وار بیا سر پورته کړي او په ځینو سیمو کې یاغیان بیرته په شاته تک کولو مجبور کړي دي اجانس زیاتوي د یاغیانو دغه ماته د بوري قومي کونسل لخوا د ټول هیواد د واک د قابو کولو او ورکه زر تر زره د جمهوریت پروګرام د پلي کولو داوی تر پختنو لاندې راولي بلې ولاچاري چې د راپورونو پر اساس بوري قومي شورا ورسره مخ ده لا تر دې د ماده قذافی نیونه په عمل کې نه راتلل دي چې ګمان کیږي نو وړې د لیبیا په سهارا دخت کې چرتا پټته هارون باچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو د راکړې ورکړې هرکلی کړې نو موړي په جنیوا کې خبريالانو ته ویل ملګرو ملتونو تل په دواړو غاړو غک کولو چې د یو بل بندیان دې پریښودل شي د بندیانو د دغه تبادله په ترڅ کې د اسرائیلو یو عسكر ګیلات شالید او د فلسطین وسو او او یا کسان پرون خوشی شول په دې موضوع زموږ همکار قاسم مندوخیل یو مطلب برابر کړ
اسرائیلی سرتیری ګلاد شالیت له فلسطینی حماس ډلې سره د 15 کال بند وروسته پرون د نهه پورت سهار مهال د 400 او یا فلسطینی بندیانو په بدل کې پریښودل سو او خپل هیواد ته د سنیدو پر مهال د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هرکلی وکړ حماس لاغي وروسته شالیت په مصر کې مصری چارواکو ته وسپارلې چې دغه هیواد په مرسته د اسرائیلی او فلسطینی بندیانو یو بل ته پسپارلو جوړجاړی وسو د اسرائیلی پوځ ویان بریګیډیر یووار مردخای وای چې واتل رسیدو سرسم یې د ګلات شالیت صحیح معاینه کړی دا او روغتیایي حالت یې ښه دی په روانو دوه میاشتو کې به د بندیانو سپارلو دویم پړاو هم تر سره سی او نور 1555 فلسطینی بندیان به خوشی کړل سی په غزه شهر کې په زرګونه خلکو د خپل فلسطینی بندیانو په راخوشی کېدو اتړونه او خوشالۍ نکولې د لبنان په برج البرجان کې د فلسطینی کډوالو کیم کې د حماس ویان د رفات مورا د رخصه شوی فلسطینی بندیانو په اړه په خپلو خبرو کې وویل
اليوم هو انتصار للمقاومه وانتصار لاراده الصمود والتحدي لدى قوى المقاومه في فلسطين
نن د مقاومت لپاره د بریالیتوب راز ده نن په همت سره د ټینګېدو لپاره د بری ورځ ده نن د حماس غورځنګ لپاره د ویاړ ورځ ده ځکه چې موږ د اسرایلو پر ناسم کړنو اوبت وکړي موږ د ګیلاد شالیت د نیولو لګړی راهیسی په اسرایلو هغه ټول شرطونه ومنل چې اعلان مو یې کړی وو
د ګیلاد شالیت په خوشکېدو په اسرایلو کې دغه یواد خلکو خوشی وشودلې د ګیلاد شالیت او د فلسطینی بندیانو د خوشکېدو په خبرګون کې د اسرایلی وزیر اعظم ویاند مارکرېګي وویل به له شکه داسې هیڅ کول نه غواړي چې د ترګرو په لاسونو کې ولوبېږي او یا هم هغه لا پیاوړي کې چې د اسرایلو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي
And it was very difficult negotiations with Hamas. In the end, I think we have safeguards in this.
له حماس سره د روغې خبرې ترې ډېرې سختې وي او په پای کې زما په ګومان مونږ خوندې بندوبست وکړ چې په کې د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو خطر هم موجود و.
د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون پرون د نهه ورځ په 13 اکتوبر په جنیوا کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل
I am very encouraged by the prisoner exchanges today.
زنن د بندیانو په سپارلو زخت خوشلمن شویم چې د ډیرو کلونو وروسته یې خبري کامیاب شوي. ملګرو ملتونو په بیا بیا د ګیلات شیلات د غیر قانوني نیونی پایته رسولو او په اسرایلو کې د فلسطینی قیدیانو د خوشکول لپاره غږ پوښتولو چې هلته تل د بشري حقوقو سرغړونه کیدله.
ګیلاد شالیت په 2016 کال کې چې هغه مهال د 19 کلن وو د حماس ډلې غړي د غزې ترنګ او اسرایلو ترمنځ له پولې هغه غړي ته راوښتي وو او د یې نیولې وو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د بندیانو د راکړې ورکړې هرکلې کړې ده د بندیانو د دغه د تبادله په ترڅ کې د اسرایلو یو اسکر ګیلاد شالیت او د فلسطین 400 کسان پرون خوشی شول په بخنی سره چې داش میرامو مخکې درته وسو ووی ویله اوس هم یو بل ریپورت او هغه دا چې عزما ایوب په نوم د کرک یو پیغله چې سورز وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی و رسنوي ته ویلي چې د پولیسو په ملاتړ د وسلې په زور تختول شوی و او ورسره جنسی تیرې شوی دی نو موري د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورسره د انصاف وشي او په پیخه کې د ککړو کسانو خلاف د کوټلې ګامونه پورته شي غلام غوث د نور تفصیل سره
پاواله ورځ باندې دی ما ته ډېر خوسته وکړ چې ما سره وده وکړ ما ته چې ما وډونو فانه ته ورکو تا ته ما په خوشال نه درکې تاسو ما نه غواکه وای ویلې
دا د عزمایوب आवाज او چې سورزي وړاندې مشال ریډیو ته ویلی وو چې د کرک د پولیسو په ملاتړ هغه او واکړې شوی و او جنسی تیری پری شوی وو په ټولنه کې اکثره خلک د دغه قسمه د بیان د ازادۍ خلاف دي او په دغه قسمه معاملاتو کې اکثره خزي د غیرت په نوم وجلې کیږي ولی عزمایوب او د هغه کورنۍ دغه روایتي لاره اختیار نکړه او د بیان د ازادۍ په لاره په میډیا او عدالت کې आवाज پورته کړو ولی د کرک د سیمې بعضی خلک د عزمایوب او د هغه د کورنۍ د بیان په ازادۍ خوشاله نه دي په دې لړ کې د کرک څخه کسانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د عزمایوب د کیسې سره د کرک د سیمې د خټک قوم بدنامي شوې ده او د عزمایوب د ټوله کیسه دروغ ده په دې لړ کې د کرک د سیمې عالم خټک په خبری کانفرنس کې وویل
دا حق کم کسان چې دي چې د کوم بدنام ترين وو دا د کیسه انټرشول دا اوس د حکیم یا د هغه د نتورک نه خپل بدل اخستو د پاره دا جنی یوز کی
ولی د سیمایزو او ټولنیزو چارو کارپوها ډاکټر خادم حسین په دې نظر دی چې د بیان په ازادۍ هیڅ قسمه بندیزونه نه دی پکار ځکه چې د بیان د ازادۍ د نشوالي لوجه ټولنې ته بیلابیل زیانونه رسی
د بیان دغه پابندې چې کوم لوی نقصان رسولې دی هغه دا دی چې د پښتنو سماج په خصوصي توګه او د لتنور سماجونو په عمومي توګه د قبایلي نظام د اغری وایتونه تروسه پوری رون وتی شو او آیا د حیا عزت په دې خرابېږي چې کومه سم خبري او هغه باندې خلک خبر کړي شي نو هغه سره حیا عزت خرابېږي کاغه نه اکار چې کوم کار بد دی
ډاکټر خادم حسین زیاته کړه چې کچري د بیان د ازادۍ پترس کې سوخ غلط بیان یا خبري اترې هم وکړي نو د وخت سره سم د هغه بیان یا خبرو اترو هم پته لګي او ټولنې ته د نقصان پزې فائدې رسی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزې او سرکار
پا په اوه منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاو کم سلورو بجو
د کرخې په غاړه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
په درنګ سات کې په پیښور کې لسنیمه بجې کېدونکې دی په پوره لسنیمه بجو به تاسو د منور شانه د خبرونو لنډیز ووري دا غینه په سورې پټونه او د میرمنو د پاره د مشال ریډیو ځانګړې پروګرام پلوشه هم د تلرو لمون سره اوسه اوس خبرونو لنډیز
پاکستان ویلی هغه وسلوالې ډلې چې جنگ نه لاس په سر شي حکومت ورسره خبرو اترو ته تیار دی. د پاکستان سرکاري ټي وي خبر ورکوي د امریکا د خارجه چارو وزیره هیلری کلینټن به روانه هفته کې د پاکستان سفر کوي. کراچۍ کې بیګا 15 کسان د نامعلومه کسانو لخوا وجل شوې دي. افغان او ناټو ځواکونو افغانستان کې د پاکستان پولې ته سیلما د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات شروع کړي. امریکا ویلی د لیبیا ولس د ډیرو مشکلاتو وروسته ازادي حاصله کړي، په کار دی چې اوس د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. او د پاکستان د کرکټ ټیم په خوانی کپتان شاهد افریدی واپس په ټیم کې د شاملېدلو فیصله کړي.
د منور شانه مو د خبرونو لنډیز اوریده. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل به د کورنیو مطبوعاتو نه وکړو. د پاکستان د نن ورځې په ورځپاڼو کې چې کومو اداریو تازه ورکل شوی دی، په کومو موضوعاتو په هغه کې د ریلوی بحران ته ډېره زیاته کتنه شوې ده، او د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د وسلوالو اوړېدو راوړېدو باندې هم تبصرې راغلي دي. زموږ همکار سراج ظهیر پاکستاني ورځپاڼې لوستي.
نن اکثر ورسپانو چې بګی جنگ ایکسپریس او د انګریزي ژبې ډان ورسپان شامل ده، خپل ادارې د ریلوی په بحران باندې لیکلې دي. جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ملک د ریلوی بحران کلکېچن صورتحال خپل کړی دی، او اوس خو د ریلوی ملازمینو تنخواګانو نور کړی کې دوه پر ضد ټول ملک کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی، او د ریلګاړو تګ راتګ یې ودرولې دي. ادارې لیکي چې د ریلوی په شمول د پاکستان په یو شمېر ادارو کې غلا غلطۍ روانې دي، چې لکه بلې د ادارې د تباهۍ اړخ ته روانې دي. او دا یو حقیقت دی چې کومو ادارو پاربون روپۍ ګټلې، هغه نن د اربون روپو په تاوان کې روانې دي. پی آی اے یا پاکستان ایئرلاین چې ډېره ښه اداره وه، هغه نن ډوبېږي لګیا ده. سټیل مل چې د ملک په معیشت کې د ملا د تیر حیثیت لرلو، هغه هم د تباهۍ ښکار دی. او د دې ادارو په تباهۍ کې د هر حکومت لاس دی چې کوم هم راځي نو د توک په حساب باندې پکې خپل کسان برتی کوي، او دوی دا نه دي کتلې چې دا اداره به دومره بوج برداشت کړی شي او کنه. اداریا اخري کې لیکي چې د حکومت سره د ادارو د ول لپاره صرف او صرف یو نیم کال پاتې دی، او په یو نیم کال کې دا ادارې خکې دي شي. خو شرط دا دی چې دوی ټینګ توپ پریک دي، او د دې د مسلو اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. ایکسپریس ورسپان خپل بل ادارې کې لیکلي چې د ناتو جنرال سکرتر راسموسن ویلي دي چې د امریکای د الزاماتو باوجود به د پاکستان سره ښه تعلقات ساتل وي، او دا چې پاکستانی حکومت او پوز به د حقانی نتورک نه لري ساتلو لپاره دوی خپل هلې ځلې کوي. ادارې لیکي چې د راسموسن خبرې په خپل ځای صحیح دي. سمودیرخ سے د افغانستان نه د پاکستان په مختلفو علاقو کې شرغوی حمله کوي، او بیا بیرته تختی، او په دغه حمله کې یو شمیر کسان وجلې شوې دي. ادارې لیکي چې نیټو لپاره د حمله غور پکار دی، او د حالاتو خکول لپاره د اقدامات وکړي. ادارې مخ کې لیکي کسه هم د شمالي وزیرستان سره لګیدلې د افغانستان سیمو کې په امریکایي هلو زلو باندې زموږ چارواکو اندېښنې نه دي څرګندې کړي، او نه د نیټو مشرانو د دې هلو زلو په حق لا سویلې دي. او بیا هم ضروری ده چې د حالاتو خکول لپاره داسې هله زلې بند کړی شي. اداریا اخیری کې لیکي چې پاکستان په خطه کې او بیا په خاص توګه افغانستان کې د امن راوستو خواهشمند دی. نو باید چې امریکا دې خبرې اعتراف وکړي، او د پاکستان په حق لا خپل سوچ کې بدلون راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې د پاکستان او هند ترمنځ د تجارتي اړیکو په پراختیا یو مقاله لیکل شوې چې د مخکې په پرتله به اوس د تجارت لپاره نوې لارې لټول شي. بلخوا یوریشیا ویو لیکي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې میش د بهرني ځواکونو د سامان د رسد لپاره د منځنۍ ایشیا په هیوادونو تکیه کولو سره کسه هم دې هیوادونو ته به ګټه ورسیږي، خو په دې لړ کې د رشوت او د لالچ ستونزې نه ځایي خلک ګیلمن هم دي. د دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته ملیحه مرزا وړاندې کوي.
په فائنانشل ټایمز رسپانډه کې په یو مقاله کې لیکل شوی، د تقسیم د وخت نه پس هند او پاکستان په دوه اړخیزه تجارت کې د پراختیا تیاریانې په پام کې نیولي. د دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه کاروباري اړیکې بیا بحال شي چې په 1975 کال کې د انګریز د واک نه پس اغیزمنې شوې وي. رسپانډه لیکي د دواړو خواوو سینیئر چارواکي وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په دې لړ کې خپل رویه سنرمه کړي چې وړاندې به د هند سره تجارت د کشمیر د مسلې سره مشروط وو. فائنانشل ټایمز لیکي باوجود د دې چې د پاکستان او هند مجموعي آبادی د چین د آبادی په مقابله کې زیاته ده، بیا هم د پاکستان او هند ترمنځ دوه اړخیزه تجارت رسمي اندازه تقریبا 2.5 بلین ډالر پورې ده. د دې نه علاوه نور د 3 بلین ډالرو برابر تجارت په ناجایزه توګه کیږي چې اکثر د خلیجی هیوادونو له لارې دې ته لارې برابرې شوې وي. د دې په پرتله د چین سره تیر مالي کال کې پاکستان د 9 بلین ډالرو برابر تجارت کړی و. رسپانډه لیکي د ښه تجارتي تعلقاتو په اړه د پاکستان لخوا د غژمنه له هغې یوه هفته وروسته مخې ته راغله کله چې نوې دلی د کابل سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په سیکیورټی اسټابلیشمنټ کې ډېر ورته د بې باورۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د هند د ارادو په اړه شکمن دي. بل لوري په یوریشیا ویو کې لیکل شوی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون اوس کوشش کوي په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ته د سامان د رسد لپاره منځنی ایشیا کې د ټرکونو، سیمه ایزو کمپنیو او خوراکي سامان پیدا کوونکو رول زیات کړي. په دې اړه د واشنگټن چارواکي وایي ځایي اقتصاد به د نوې تجارتي موقعو نه ګټه پورته کړي. که څه هم د دې تجارت په اړه د ټرکونو چلوونکي او مالکان خوشاله دي، خو بیا دوی دغه شکایت هم کوي چې د دې سره به په لارو دوی ته زیات قیمت ورکول وي، ځکه چې دغه سامان د نړۍ هغه هیوادونو نه تیریږي چې تر ټولو زیات رشوت پکې اخیستل کیږي. یوریشیا ویو لیکي د کرغیزستان او افغانستان ترمنځ د تاجکستان هیواد دی، او بیا د کرغیزستان د سامان وړونکو یوې ادارې د چیرمن د خولې لیکي چې ګیله لري د امریکا لخوا د سامان لپاره په ناردن ډیسټریبیوشن نتورک زیات انحصار کولو سره د تاجکستان کسټم چارواکو او پولیسو کې لالچ زیات شوی دی. د سار نړیوال اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 1.8 هیوادونو په فهرست کې تاجکستان په 1.45 او کرغیزستان په 1.48 نمبر راوستلې دی چې پکې رشوت اخیستل کیږي.
د ملیحه میرزاده نه تاسو د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې اوریدلې. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی ماشال لیډیو ته ویلي چې یو ځل بیا د کرکټ لوبډلې ته ورتلل غواړي. نوموړي ویلي چې د بورډ چارواکو ورسره په دې لړ کې تماس نیولې دی. بلې خواته د کرکټ مینوالو د شاهد افریدی د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه د ماشال لیډیو خبریال ظفر کریمی په خپل رپورټ کې راکوي.
پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی ویلي چې هغه غواړي د پاکستان کرکټ لوبډلې څخه ریټایرډ کېدو پریکړه واپس واخلي او یو ځل بیا خپلو مینوالو د خوشحالولو او پاکستان کرکټ ټیم کې لوبه وکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهد خان افریدی وویل چې پاکستان کرکټ بورډ د مشر اعجاز بټ سره یې د اختلافاتو له وجې کرکټ ټیم پریښودی و.
بورډ چې کوم چیرمن او اعجاز بټ هغه سره مخ خپله مشوله نه وختلو، ځکه چې هغه کومه طریقه وه او نامال بس خاونه لګېدا خواهش انداز چې پاکستان د بره کدار یو اګریسیو او ښه کرکټ مشوله نه غواړم، بیا اوس را مشوله نه مزام کوي نه بس هغه اوس نه کېږي، نو ځکه فیصله چینج کړه خپله. ما چې کوم سټانس و انداز وای چې کم وقت پر اجاز بڑی زبان مشغلے گا مجھ سے اجاز بڑ نشتا نہ جواب پس راغلا میں نورو وڑ کو تے مافیاں میں دی اجاز بڑ نہ دی وقت تھی.
شاہد افریدی ویل چ کرکٹ ٹیم تا دراتلو تر اعلان روس تو ور سرا د بورڈ چاروا کو خبری کڑی دی او ډیر زربا ہغا د کرکٹ بورڈ د نوی مشر سرا او وینی
ما سرا ټول ټول خال خوشال دی اور خال کو وجنا دین کے واپس ارتلا مار مخر کے چیئرمین صاحب سره ملاقات کیږي ما تا دوی درې ورځې کې پات.
بلې خواته د کرکٹ مینوالو د شاہد افریدی کرکٹ ٹیم د بیا راتللو د اعلان هر کله کړی دی.
شاید افریدی خو فیصله ډیره ښه فیصله وکړه او هغه سی په ټیم کې موجود نو ټیم تقریبا ترقی کولی او شاید افریدی ته په دې ټیم ډیر زیات ضرورت او سیدا ضرورت لکه مطلب شاید افریدی په دې ټیم کې پاتې شي نو تقریبا سیدی کمې ټون کې غلطې نه کړی دي او تقریبا کې دې شي راغې نه پس هغه غلطې نه ونه کړې. اچھا کې چوکي وای نو هغه سره د خلکو جذبات راوچت نو هغه وجه مطلب شاید افریدی خلک ډیر دغه کوي تماشین چې غواړي هغه شاید افریدی غواړي.
مالو عزیز الرحمن دی شاید افریدی ډیر ښه
کتل کلاړی د وړه خلوب کوي چې ټیم کې غنی د میچ کتو مزه نه راځي مونږ ډیر شوق سره ګورو چې اپریدی په میچ کې نه د میچ خوند نه دا وړه خفه سره ده بده مونږ ډیر خوشاله یو بورډ لا پکا دي چې هغه سلیکټ کی او هغه ټیم ته لاړ شي اوس ون ډیر سیریز چالو ده سریلانکا سره چې واسطه یې غیدا
شاهد افریدی د تیرو 15 کلونو راهسه د پاکستان کرکټ ټیم سره لوبيږي هغه په دې موده کې ودیش بالونو باندې سلو رنزونو جوړولو سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی هغه په یو ورځنی مقابلو کې تر اوسه 209 چکی لګولې دي په کال 2000 کې د شلو ورونو په لوبه کې د خبالینګ په وجه د ټورنمنت غوره لوبغاړی ټاکل شوی وو په همدې موده کې په شاهد افریدی د کرکټ د اصولو څخه د ځنی سرغړونو په لړ کې جرمانی هم لګول شوې دي د میدان خرابولو بال شلولو او تماشایانو ته د ګواښونو په جرم هغه څو ځل سزاګانو او جرمانو سره مخ شوی دی شاهد افریدی روان کال کې پاکستان کرکټ لوبډلې د کوچ وقار یونس په مشرۍ کې لوبیدونکو ټیم ته خدای پاماني ویلې وه او هغه وخت د کرکټ بورډ مشر اجاز بټ په مشرۍ کې یې د نور کرکټ کولو څخه انکار کړی وو د کرکټ بورډ او شاهد افریدی ترمنځ اختلافات د عدالتونو تر حده رسیدلي وو او بیا د کرکټ بورډ نظم کمیټې په شاهد افریدی 45,00,000 روپۍ جرمانه لګولې وه سفر کریمي مشال رډیو کراچۍ
د افغانستان په خوست ولایت کې د ایرپورټ یا د هوایي ډګر د جوړېدو هڅې روانې دي خو ځینې خلک په دې باندې اعتراض لري او وایي چې په کومه ځمکه دا ایرپورټ جوړېږي دا د دوی ده او د دې معاوضه نه ده ورکړل شوې په دې اړه نقیب الله متنوال د سیمینار رپورټ لري
نږدې یو میاشت وړاندې په خوست کې د یو نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي دا ځمکه خپله بولي او د هوایي ډګر د جوړېدو په مخ کې خنډ جوړېږي که څه هم د خوست ولایت دولتي چارواکو د خلکو ته خبرداری ورکړی چې د هوایي ډګر د جوړېدو لپاره دې ستونزې نه جوړوي خو په خوست کې قومي مشران د مدني ټولنې او سوداګرو اتحادیې استازي وایي چې دا خلک چې د هوایي ډګر په جوړېدو راضي نه دي کابل ته تللي او غواړي د پیسو او رشوت په ذریعه د دې کار مخه ونیسي د خوست د قومونو مشرانو په استازیتوب حاجي رسول محمد د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې رسنیو ته ویل چې هیڅوک باید د داسې ټول ګټو پروژو پر وړاندې خنډ نه شي چې ګټه یې ټول ولس ته رسیږي نوموړی زیاتوي چې که د دې خلکو خپل ځمکې هم په دې ځای کې وي دوی باید اسناد وړاندې کړي او دولت د پیوس کې بیا او یا هم د ځمکې بدل ورکړي خو د هوایي ډګر د جوړېدو مخه دې نه نیسي
زه د خوست خلکو د سپنګیرو د په نمایندګۍ دا وایم چې موږ به د خوست د خلکو شخصي مځکه ولوشت هم چاته ورنکو موږ د هغې نه کلکه دفاع کوو ولې دا شنا چې د دولت اما پروژه په غمنځکه کې جوړیږي او هغه د هغوی مخالفت کوي دولت قانون جواز لري ځکه د هغه د ولس لپاره کار کوي هغوی دې ورته وسپاري هغې په بدل کې چې دوی د هغې منځکه خاوندان وي واقع اسناد ولري حقي وي هغه به هغې یا بدل او یا به هغه قیمت کیږي او هغې په مقابل کې به قیمت ورته ورکول کیږي
د خوست د سوداګرو د اتحادیې یو تن مشر حاجی جمال تڼۍ وایي چې که دولت دوی ته غوږ نږدې نو قومي مشرانو ته دې مراجعه وکړي او د جرګې له لارې دې خپله ستونزه حل کړي نه دا چې دوی د هوایي ډګر د جوړېدو پر وړاندې خنډ جوړېږي
دوی کړای شي چې حیات ته انکایات رولګي او که حیات نه وي دلته مې خپله د هر موضوع پر مې خپله کومیانه نت لري او خپله ولایتي اداره لري او کله که ولایتي ادارې چا سره ظلم کو دغه مشرون کړای شي هغه سړی چې د مشرونو رټل کړو یو ولایتي ادارې سره د په مشکلاتو وغږېږي نه مرکزي ادارې نه د ولسي جرګنه د مشرانو جرګنه مې غوښتنه دغه دو یور د خوست مشکلات په نظر کې نسی حیات تر لګی چې نه پوهېږي
د مدني ټولنې د جرګګۍ په استازیتوب نجیب الله الوخیل په کابل کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې دا ډول خلک چې د هوایي ډګر د جوړېدو مخه نیسي وپوښتي چې آیا دوی د دې ځمکې اسناد لري او کنه د دې لپاره د یو پلاوی خوست سره ولیږي چې حقیقت له نږدې معلوم کړي
په خوست کې فعاله مدني ټولنه لرو چې د خوست ټولې سیاسي ټولنیزې او اقتصادي پرمختیاوې له نږدې څاري په دې وروستیو کې د خوست د سیمه ییزې ادارې د خوست د خلکو په غوښتنه باندې د هوایي ډګر پروژه پیل شوې ده متاسفانه هلته ممانیتونه موجود دي او هغه ممانیتونه هم شخصي ګټو او منفعتونو په خاطر باندې دي موږ د مشرانو جرګې څخه همداشان د ولسي جرګې څخه د افغانستان له زعامت څخه په کلکه هیله کوو چې هغه غوښتنې چې هغه قانوني نه دي هغې لپاره اسناد نشته د هغې لپاره مدارک نشته له هغې څخه اجتناب وکړي هغې ته وجود ورنکړي او بالاخره هغوی وهڅوي مجبوري کې هغه څوک چې دوی ته عریضې کوي تر څو بیرته خوست ته راشي له مدني ټولنې سره وغږېږي له قضا سره وغږېږي له سیمه ییزې ادارې سره وغږېږي
د خوست د علماو شورا مشر مولوي شاه محمد وایي چې د ځمکو غصب او په ناحق او ناروا سره د نورو ځمکو نیول لویه ګناه ده
نمونگ دا جاگا خالق چی پتی پھیگی چی دای محق ندا پکور دا چی دا عظیم جرم و عظیم گناہ تلو سونے چاہی
خود خوست والی مرستیال عبدالواحد پتھان دا خلق دیان دیکھنو تا پا زواب کی وائی چی دوی نی وازی دا ہوای ڈگر دا چلور دیوالای کار پیل کھڑے بلکی پنک دی وقتی بایی دا زغاستلی کی یارنوی او نور تاسیساتو کار ہم شروع کری
پا دی ولایت کی دا پیل شوی ہوای ڈگر پا چلور دیوالای او تاسیسات سربیر امونگ پا پلان کی نیولی دا چی نور آرین تاسیسات او ملحقات ہم پیل او جوڑ کو بر علاوہ د دینه چې میدان وی بس منګ چار دیوالی او قدر انوی د پاره مدګینی ولیدم د نور تاسو د پاره هم یات رځون کړي
خوست دا محل د نړۍ په هیوادونو کې پلس ګونو زره مسافر لري چې یوازې په متحده عرب اماراتو کې لسلو زره زیات کارګر دي چې د مرکز کابل له هوایي ډګر څخه تک او راتک کوي او ډیر ځله د ځمکنۍ خرابې لارې له امله په لارو کې ور باندې شپې شوي او ویزې هم ختمې شوې دي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکھو
mashalradio.com
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره اوس هم د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام پلوشه درته وړاندې کوو چې زما همکارا فرخنده وزیر وړاندې کوي او دا ځل ورکی د عظما ایوب د ژوند پاړه او پاغي باندې چې کمزور زیاتې شوې دا غي پاړه معلومات اوري په سن کې اوري چې سیلاب ځپلې حاملادار میرمنې د صحي ستونزو سره مخامخ دي او حمل ته په کراچۍ کې یو فیشن شو شوې دا هر ستا سو په پلوشه پروګرام کې اوریدل شي
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیا را گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چی کبی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو دی ریپورت ته د صبح خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع کرکت مروتانو باندې عظما ایوب چې په سکول کې تعلیم حاصلولو تیر کال د عظما ورور د ګاونډیانو سره د جګړې ورستو چې کله پولیسو د هغوی په کور چاپه ووهله نو عظما یې په زور د کوره راوویستله چې ورستو وتښتول شوه او بیا د زور زیاتی ښکار شوه او له دغې ورستو عظما په نامعلومه کسانو خرڅه شوه عظما چې اوس یې ځان د دغه کسانو خلاص کړی او په پېښور کې د ماشومانو د تحفظ په اداره یا چایلډ پروټیکشن بیورو کې پناه اخیستې او د پېښور په عدالت کې دا وخت مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره هڅه کوي په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په خبرو کې عظما وایي
اما نام کې سبا کېالو اینا بعد خوزا غواش والا دا غمش په قربان پولیس راغو چپای واچا والا پیله سره ټولو په کوټونو نه او تم ما د سه پر مخ کې چن ګټیکاله په خواله رټم په خواله پیله شو هغه ټولو بنگلې کې کمپیوټر یا شو دی ما کمپیوټر نوم چوا خاصو مې ما کمپیوټر تاسو نه شوړلې دا غدري کسان پیله شو حکیم پیر مروات امیر خان دغه ما کمپیوټر ته ویرغو کمپیوټر راخستو به زر ټای نه را پاسې دا ما کمپیوټر تاسو نه شوړل ما کمپیوټر وړلو به نه بعد کې تاسو بل دروازه د میجه پاغه دروازه چې زو بسلم اغه ځکه کې ګلمرجان صدر لیفون کریم کرملی دا ټول نظر خان دا غوس کې ټول ویلاړو زه یو ته ور کړم صدر لوخان دې زخپل کوړه بوتنه چې کوړه بوتنه صدر لوخان دې اغه ځکه کې ما سره ګولینا ناسو شکل سره ناسو نه بعد کې لښ کې ور اباده اقبال ډاکټر چې دا غارغه ماته انجکشن وایلو بیا خوش کرتلان شاہ پا خاصی مٹی کوٹا وزائی کی راغلان پا خاصی مٹی کوٹا وزائی کی وان این آباد کی بے چو دروازه چوټه کې د کریم کرملی ما سره نه کوټه کې ناسو به دروازه چوټه کې د کرملی وته و چې د خو عالم استاد دروازه وته کولا کو دروازه چې د کولا کړه عالم استاد و سره اقبال ډاکټر ادور نه ته اقبال ډاکټر ماته زیات سیوا کته لوي چې وښ خوش کې د و سید ته چې و سید چې ټول کمرې نه بارشلو موبایل باندې आवाज و چاته ز کمرې کې نه نه هغه په هي کمرې کې نه نه ټول کمرې نه بار شو اقبال ډاکټر ته چې د و خوش کې د و سید چې ټول کمرې نه بار شو ان بعد کې به موبایل باندې आवाज و چاته نصیب الله ټلیفون وکو نصیب الله ټلیفون وکو وته چې د سیدا مرسې تام کوی چې زه درشم نصیب الله راغو نو سمیاش په وته لوي چې نصیب الله بیا راغو نصیب الله چې ماته وی چې ما سره واده وکړه داسې وکړه سو کواله ورځ باندې دې ماته ډېره خوسته وکړه چې ما سره واده وکړه ما سره واده وکړه ماته چې ما وډونو فاندې تا ویر کوی تا ما په خوشاله نه درکې تاسو ما ونه وکوي ویلې نصیب الله تما نصیب الله ما سره دا خطا کار وکړو ما سره نه منل چې زه تاسو سره واده کوم دې ما سره دا خطا کار په زبردستۍ وکړو ما ډېر ناری غوکه خو دې ما سره دا کار وکړو
مات تاسو دا وای چې تاسو خاندان څنګه لکه پلار مستقر کینسه نه داسي
موږ پلار چو والله پوجي اوس رائټر شوه د کور کې دی بل دوا یم رور مچ دا غا پوجي دی او دا نور دروډو نوم چې دی دا خو یا سبق دی نور وډو نوم چې تیم کور کې دی ما یا سبق ویالو د مون سبق وای نو
تاسو نور خواندې تاسو
نه نور خواندې منشته دا غا وډو نوم دی
سور نه دی
شپې وډو نه دا ټول نور سبق یو چې دا غا پاوچ کې
دا کمپیوټر چې تاسو یادوې د کمپیوټر باندې تاسو څه کول ځاتل کمپیوټر باندې
ما ورک سبق وایلو ډرمې غم ورک کتلې
تاسو خپل موبایل یا ټلیفون باندې سره
نه ما نشته موبایل چې منشته
تومره وخت تاسو د دې په ولکه کې
ما کال پورا شو بری
تاسو پسې هو خپل کور والا ډیر خپاو
ما پسې وډونه خوان دیغه کور ولا ډیر خپاو زما می چې دا ډیره ما پسې خپاو کوډونو کې غته ډیر ډیر زوینه تلاړه ما پسې به درخواست وکچا وو ورنه خستلونه کارک ویلاسل چې دی دا ډیسپیچ دی دا ټول وسره ملاو دی ایسپیچ دا وسره ملاو دا اوس ته ما خلاف بیان کويغه نو ټول وسره ملاب دی ماته چې سو ماته ست تکلیف ته غدا د پیلسول نه دام
تاسو بیا څنګه دا غوینه راو تختې دي
دا کسانو ماته به روزنه وچې تم چې سره ټیم تیر واته راز زبو ته جړیدان چې ما کوړته بوزو اسې کانو ولا کمره واړا غوندې کی زبن کڼه چې 50 زخر سکړم ستر سره جيري وې د سپګړای ویلې وي زغو کسانو سره چې ماته چې ما خپل کوړته بوزو خپل کوړته بوزو وچې ته چې تیم کسانو سره وی غو پم چې خاصه کړي پیلس تیم کسانو سره انسان ور کے نہ سو بری وطان کتا شو بار والا نہ شو کتا دو کسان نستا مانا کس شو لان دے پلا وچ مونگ بانی تارا ورس دو بانی ٹکاؤ کچھ مونگ بانی تارا ورس دوی لاند اڈی پلا کوس شو گاڑی پلنگ کوچو نہ او ڈبی ویلاڑی دوی لاند کوس شو زدالے په بل دروازه رو وتا سه پر مخ بیسو ایتن نه وتا
دې دوران کې تا کور سر خبر کړی په ټلیفون یا پر داسې یا دې
نه دوزی کې منای کړی بیا چې کله زدو ډی خان ته وتا لم موټر نه زکوز شو دوی اڈی پلا کوس شو ز موټر نه کوز شم به بیسو وتا نه وتا مام دې سر ورته ټلیفون وکړو چې ما په سراج زه خدای دې سه کاسو نه پټ شو دی چې تلن کروڑ چوک ته ځان ورسا زدې رغلم
اوس تاسو څه غواړئ
مات د انصاف مل شي زه انصاف غواړم کورټ نه غواړم سپریم کورټ نه غواړم چې نشي ماته دا انصاف ز وزیر اعظم نه ارچا نه چې ته پښتنې ز ټول نه دا انصاف
د عظما کورنۍ وای د مجرمانو سره د سیمې پولیس هم مرسته کوي چې اوس دوی په خپل کور کې ژوند نشي کولې د عظما رور مشال ریډیو ته وای
نو حال تک مونږ زګن شپه ته کې پولیس مړي سلام مونږ ته کولام دم کنه راغې او مخالفین چې دی عام کولام دم کنه راغې چې وای مونږ به تخور مړه کو دا به پاب کو خپل خپل چار فوټې سن دره راغې چې مونږ ته تحفظ نه شال تک کې مونږ تحفظ لازم راو شي نه نه ملزمان هم پکې څوک نه نسی و نه تاریخ مند سټېټمنټ شوی دی نن پکې 22 ورځې وشه څوک پکې نه سینا پولیس سره ملاو دي څوک ونه سي
د خیبر پختونخوا د خزو د حقوقو مشره زبیده خاتون وای دوی د عظما د کیس پورا پلټنه کوي او زیاتوی هغه کسان چې د عظما سره زیاتې کړي د سیمې به اثر خلک ورسره مرسته کوي او دوی به د عظما لپاره په انصاف حاصلولو کې د هغه پوره پوره مدد کوي
مونږه د کمیشن طرف نه او د سی ایس او خپل فیکټ فائنڈنگ کړي دي کمیشن خبره چې کوم نو د پروینشل کمیشن اون د سټیټس اف ویمن هغه شوه دي قائم شوه دي نو هغه موږ خپل فیکټ فائنڈنگ کړي دي او موږ خپل یقین کړي دي چې دا مظلومه بنده ده نو دی وجه سره موږ د دې سپورټ کې راغلي
د صوبہ خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر ہوتی د عظما د کیس په اړه یو کمیټي هم جوړ کړی دا بلخوا عظما وای تر هغه پورې بجنګیږي تر سوچ ورته انصاف نیوی ورکل شوی په پا پاکستان او افغانستان کې اکثر انجونې او خزی د عظما پرنګ د بد پیخو ښکار کیږي چې اکثر په سورک کې د دښمنو په هوارولو او یا په بدل کې مخالف کورنو ته ورکل کیږي د لندن یو اداره تامسن وای افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی او له دغه وروسته کانګو پاکستان او هند هغه هیوادونه دي چې ښځې د ټولنیزو مسلو پخوانی روایاتو او دا شان د بدامنۍ له امله د زور زیاتی ښکار کیږي د پاکستان ډان رسپانه لیکي د سند صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې په ماشومانو ناروغ ښځې سخت صحي مشکلات لري رسپانه د یوې ښځې چې پټانی نومیږي په اړه لیکي هغه خپل نهم ماشوم په داسې وخت پیدا کوي چې د کوره لري ژوند کوي هغه د سند سانګړ اوسیدونکي ده او په اړه یې ډاکټران وایي باید د پټانی کورنۍ د هغې صحت ته پوره توجه ورکړي د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم اداره وای په سند کې تیرو سیلابونو سناسه یو کروڑ خلک متاثر کړل چې پکې دوه لکه او سلویخت زره حامله ښځې هم شامل دي د ښځو ډاکټران وایي په سند صوبه کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په پیدا کېدو کې د میاندو صحت ته زیاته خطر راولاړېدای شي او دا په دغه صوبه کې د ماشوم په پیدا کېدو کې د مور د مرګ شرح زیاتوي ډاکټر انجم چې په سانګړ کې په یو کیمپ کې د پټانی معاینه وکړه وایي چې دا ځل د هغې صحت ته د ماشوم د پیدا کېدو پر وخت زیات خطر پیدا کېدای شي بلخوا پټانی وایي هغه هیله لري چې دا ځل به هم لکه د تیر پرنګ په اسانه جوړ شي خو زیاتوي دا ځل دا او د دې پرنګ ټولې ښځې د خوراک د کمی سره مخامخ دي ورسپانه لیکي په سند کې د سیلابونو له امله حامله ښځې چې دا وخت نه یوازې د بیکورۍ ژوند کوي بلکې د خوراک د کمی سره هم مخامخ دي او د ډاکټرانو د خولې لیکي دغه سیلاب ځپلې حامله ښځې د وینې د کمی سره وړاندې دي او دا شان پکې یو شمیر ذهني پریشانۍ هم لري د جامشورو په لیاقت یونیورسيټي اسپیټال کې د ښځو یو ډاکټره روشن عربیا وایي د دوی په روختون کې روزانه د سلويختو پورې ماشومان پیدا کیږي چې د اکثرو وزن کم وي او یاره سرګندوي سږ کال به په سند کې د ماشومانو د پیدا کېدو پر وخت د میاندو د مرګ شرح زیات وي صحي ماهران وایي پاکستان په هغه هیوادونو کې یو دی چېرته چې زیاتره میاندې په بچو کې مړه کیږي چې دا شان د یوې شمېرې تر مخه د هر یو لک ماشومانو په پیدایش کې 2.6 اویا میاندې مړه کیږي او په پاکستان کې ځینې ډاکټران بیا وایي دغه شمېره د دې نه هم زیاته ده او اوس هم یو بل رپورٹ د پاکستان په صنعتي ښار کراچۍ کې د اکتوبر د 6 نیټې نه د کراچۍ فیشن ویک په نوم یو میله ترسره شو چې په کې نه یوازې د پاکستان د ښځو د فیشن ډیزاینرانو ګډون وکړو بلکې د امریکا، برتانیا، آیرلند، مصر او آسترالیا په شمول د 12 ملکونو راغلو او یو ماډلو او 2 ډیزاینرانو ګډون وکړو په کراچۍ کې داسې میلې د 13 کلونو راهیسې زیاتې شوې دي چې په کې د بهر ملکونو ډیزاینران او ماډلز کټون کوي چې دا شان نه یوازې د ودونو د جامو او کالو نمایش کیږي بلکې دغه ډیزاینران د یو بل د کار په اړه هم پوها او معلومات شریکوي د کراچۍ د فیشن ویک یو منتظم یوسف بیگوای
جو ہماری کوئی نئی جنریشن ہے نا وہ آج کل فیشن کے بارے میں بہت زیادہ آگاہ چنوې پیشن څه دی سټایل څه دی او بل خبره دا ده چې ګڼ شمېر هلکان او جنټې د ماډلینګ برخې په لور را روان دي دوی دې میله کې د خپلو لباسونو او کار په لړ کې مهنت کړې وو او ښه جذبه یې وښودله داسې میلو کې ځوانان او پیغلو ته دا موقع په لاس ورځي چې خپل صلاحیتونه په خلکو ومني او د پاکستان په ځوان
کول کې د داسې خلکو هیڅ کمی نشته چې د دې ډول صلاحیتونو څخه برخمن دي.
په دغه میله کې ګڼ شمېر ملکی او بهر ملکی نجونو او ډیزاینرانو ګډون وکړو چې د خپلو هیوادونو موجوده فیشن یې پکې خلکو ته وښود. په دغه میله کې ډیزاینر سنم آغا وای د کوشش کړي چې په خپلو ډیزاین کړل شوو جامو او کالو کې د خپل ملک کلتور او فیشن نړۍ ته وښایي.
ماں اسلام آباد پر تیر فیشن ویک کے ہم برخا خیستے وا ز خوشحال ہم چپا کراچے کے ہم زما ڈیزائن کرل شوی جامے ڈیرے خواہ کرل شوی اس پاکستان کے دخل کو سوچ بدلی دھن کے دے زما ہا کا ڈیزائن شوی لباسونا خل کو زیاد خواہ کرل چپا کے دا مشرق او مغرب امتزاج شویو.
کراچی فیشن ویک دغه میله چې سلور ورځې روانه وه پکې د مختلفو ملکونو د ناویانو د فیشن سره سره د جیمی د جامو او کالو فیشن هم وښودې شو او د تیر پرنګ دازل هم د راروانو یخنیانو لپاره زیاتره کپړې په تیز یا شوخ رنگونو کې جوړې شوې وې. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.